بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو هر ځای کې چې اساس مر سلامونه او نیکې پیرزیانه ومني. نن د پنځشنبه ورځ د 14 لمریز کال د ورې د میاشتې 15 نیټه ده چې د مارچ د میاشتې له 15 او د شعبان د میاشتې له 13 نیټه سره سمون خوري. د حضرت موسی علیه السلام د زوی حضرت علی اکبر د زوکړې د کلیزې په مناسبت مبارکۍ په ویلو سره زال یې اسغر عبدی ساسو درنو حضور ته حاضر شویم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په افغانستان کې د موقت ادارې له رامنځته کېدو څخه د پاکستان د ملاتړ او د طالبانو د دریځ نیونو په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. دا پروګرام په دوام کې به د حضرت امام حسین زوی علی اکبر علیه السلام د او د ځوان د ورځې په مناسبت یو امریکای ته غوښتي ورسته به د قلم د خاوندانو په اړه یوې ځانګړې خپرونې درته وړاندې شي، او په پای کې به هم د نوروز د خپرونې 15مه برخه درته وړاندې شي چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي. او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsday.com/sps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان تاسو کولی شئ په دې پاڼه کې موږ فالو کړئ. دا محل د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ خبرونه ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بهرني سیاست موخو په لړ کې د تروریزم د کارولو له امله په ځینې هیوادونو باندې د قالب اف نیوکه. له هرمند سیند څخه د ایران د اوبو د برخې په هکله د ایران د بهرنیو چارو وزارت دریځ نیونې. د کابل پوهنتون د برید د اصلي طرحه کوونکي نیول کېده. او د لیبیا څخه د بهرنیو ځواکونو او مزدورانو په وتلو باندې د ملګرو ملتونو ټینګار. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ چې په ټول ایران کې به له تولید څخه په ملاتړ سره پراته خنډونه لرې کړای شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په آزاد اقتصادي سیمو کې د پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې وویل د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له لورې د تولید د ملاتړ د کال نمونې په یوازې د شعار په توګه پاته نسي او په ټول ایران کې به پلی کړای سي. روحاني زیاته کړه د دې دولت تر پایه پورې به خپلو هڅو ته دوام ورکړو او وروسته حکومتونه به همدغې لارې ته دوام ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټینګار وکړ چې په هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو پرانستل کېده د دشمنانو د بندیزونو د ماتې خوړلو په معنا ده. روحاني وویل چې په تیر کال کې لوی اقتصادي پروژې بشپړې شوي لکه د پیټرو کیمیکل کارخونې او د 250 بندونو جوړېده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر وویل د ځینو هیوادونو په ستراتیژۍ کې په بهر کې له ترهګرو څخه د خپلو سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره کار اخیستل کېږي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د ګاونډ هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین او روسیه سره په یو ګډه ناسته کې وویل تروریزم هم د کرونا وایرس په څیر پولې نه پیژني او د بېګناه انسانانو ژوند اخلي. هغه زیاته کړه چې د کرونا خپراوی د تروریزم او افراط پالنې لپاره زمینه نوره هم برابره کړې. د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د تروریزم سره د اساسي مبارزې لپاره باید د افراط پالنې ملاتړ هیوادونو او مفکورې سره مقابله وسي. قالیباف ټینګار وکړ چې د ایران په ولس باندې د امریکا یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه د اقتصادي تروریزم ښکاره بېلګه ده. نوموړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې د ټینګار په ترڅ کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت سیاست په افغانستان کې له یوې داسې ادارې په ملاتړ باندې ولاړ دی چې د خلکو په رایه او په قانوني توګه رامنځته سوی وي. په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی د ایټمی نړیوالې موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر داو ته په ځواب کې وویل، پر ایران باندې لګول سوي ظالمانه بندیزونه به د امریکا لپاره هیڅ ګټه نه ولري. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی مجید تخت روان چې څرګنده کړه امریکایي دا کوي چې د ایران چې بال د ایران په ځمکه کې دی، خو د نوې ادارې د راتلو څخه د دوو میاشت په تیرېدو سره لا هم امریکا د برجام د موافقې او د ملګر ملتونو د امنیت شورا له 2021 جشن پریکړه لیک څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړه د بایدن ادارې په دې باندې چې په ایران باندې د ټرمپ د فشار سیاست ماته خوړلې اعتراف کړی، خو له دې سره سره بیا هم هغه د فشار سیاست ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ په یوې خبرې ناسته کې په بروکسل کې له برجام نړیوالې ټیمي موافقې څخه د امریکې د یو اړخیز وتلو ته په اشاره سره وویل چې په موافقې باندې د ژمن پاتې کېدو مسؤلیت د ایران په غاړه دی. انتونی بلینکن په دغه خبرې ناسته کې ادعا وکړه چې واشنګټن ډیپلوماسۍ ته تیار دی، خو ایران تر دې دمه خبرو ته تیار سوی نه دی. په دې خاطر بال د ایران په ځمکه کې دی. د امریکې نوي ولسمشر بایډن چې تر دې مخکې ویلي وه چې واک ته تر رسېدو وروسته به پر ایران باندې غیر قانوني لګېدلي بندیزونه ختم کړي او د برجام نړیوالې اټومي موافقې ته راستون سي، په وروستۍ ورځو کې اعلان وکړ چې امریکې یوازې په هغو صورت کې برجام موافقې ته راستنې کېږي چې ایران خپل جبراني اقدامات راوګرځوي. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا او د اروپایي هیوادونو چټي وعدو او ژمن ته په کتو سره ویلي چې ایران به یوازې هغه وخت خپل اقدامات راوګرځوي چې امریکې برجام نړیوالې موافقې ته راستانه سي او په ایران باندې لګېدلي غیر قانوني بندیزونه ختم کړي. ایران همدارنګه یادونه وکړه چې برجام نړیوالې موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو لپاره هیڅ نوي شرایط یا غوښتنې نسي منلی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت وایان په افغانستان کې د کمال خان بند د پرانستل کېدو په اړه وویل، د هرمند سیند حقوقي مسله روښانه ده چې پکې د ایران د اوبو برخه هم تعریف سوی ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایان سید خطیبزاده کمال خان بند ته په اشاره سره وویل، د هغه هوکړې پر اساس چې په 1902 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی وه، د ایران د اوبو برخه مشخص سوی ده او د افغانستان دولت هم ورته ژمن پاتې دی. خطیبزاده زیاته کړه چې په هامون کې د اوبو د بهېدو او د طبیعت د اوبو برخه یو جلا مسله ده چې په اړه خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ جریان لري او د افغانستان دولت هم د یادو اوبو د ورکړې په اهمیت خبر دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویل، د هامون سیند او د ډیمونو وچېده د دواړو هیوادونو سرحدي سیمو ته زیانونه رسوي او د دوړو طوفانونو سبب ګرځېدای سي. خطیبزاده زیاته کړه، د ایران اسلامي جمهوریت په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان پراختیایي چارو ته رسیدګي کوي او د ضرورت وړ اوبه ورته برابروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له وړاندیز څخه چې د اوبو مسئله دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په یو موضوع باندې بدل شي هرکلی وکړ. د کمال خان بند د نیمروز په ولایت کې د هرمند پر سیند جوړ سوی دی چې تیره ورځ د افغان ولسمشر له لوري پرانستل شو. د یادونه وړ دی چې د ایران هامون ډیمونه او سیند هم له همدغه هرمند څخه خړوبیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي، ډیر ژر به ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو د ناستې کوربه وي. انتونی بلینکن د بروکسل په غونډه کې وویل چې دې ناستې ته د افغان حکومت او طالبانو مشران بلل سوي دي. هغه د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پر حل ټینګار کړی دی. بلینکن ادعا وکړه چې امریکا د ډیپلوماتیکو هڅو په پایله کې د افغان رواني جګړې ختمولو ته ژمنه دی. تر اوسه د ترکیې د غونډې کره نیټه نه ده په ډاګه سوې، خو ویل کېږي چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې به ترسره شي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا طالبان سره د سولې تړون له مخې تر راتلونکو میاشتو پورې باید له افغانستان څخه ووځي، خو د کارپوهانو په وینا امریکا غواړي د افغان حکومت په لیرې کولو سره په دغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. په ننګرهار کې ملي امنیت ځواکونو پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید اصلي طرح کوونکی نیولی دی. زموږ د خبریال له راپور سره سم د ننګرهار ولایت والي ضیاءالحق عمرخیل رسنیو ته وویل چې په کابل پوهنتون باندې د برید طرح کوونکی د خپلو دوو ملګرو سره د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې نیول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې افغان ځواکونو تېره شپه د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پشنه لګړه سیمه کې ځانګړي شپني عملیات سره کړي. خبر پانه زیاتوي د دوغو عملیاتو پر مهال د دایش ډلې غړی حضرت علی مشهور په ابو سعید اعظم نیول سوي چې د کابل په پوهنتون باندې د برید طرحه کوونکی و. د خبر پاڼې په وینا نیول شوي کس د داعش ډلې له مشرانو سره په عراق، سوریې او بلجیم هیوادونو کې هم اړیکې درلودلې. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د بشري حقونو د کمیټې منشي په یمن کې له اوربند څخه د امریکې د ملاتړ ادعا ته د یو ټویټ په خپرولو سره ځواب ووایه. د ایران د قضایي قوې د بشري حقونو د کمیټې مسؤول علي باقری کنی په خپل ټویټر کې ولیکل، امریکایان د دې لپاره چې ثابته کړي چې له اوربند څخه د هغوی ملاتړ د یمن څخه د سعودي عرب د ژغورنې لپاره نه ترسره کیږي، د سعودي د یرغل ملکي قربانیان ته د درملو او د خوراکي توکو د رسولو لارې خلاصې کړي تر څو د یمن بې پناه مېرمنې او ماشومان تر دې زیات د لوږې او د درملو د نشتون د امله خپل ژوند د لاسه ورنه کړي. عربستان د امریکې، امارات او څو نورو هیوادونو په ملاتړ په 2015 میلادي کال کې په یمن باندې یرغل وکړ او دغه هیواد یې له هوا، ځمکه او سمندر له لورې تر محاصرې لاندې نیولې دي. د نړیوالو بشري حقونو د څارګرو ادارو له راپورونو سره سم د یمن د مظلوم ولس سره هر ډول بشري مرستې د سعودي ایتلاف د درنو بمباریو او محاصرې له امله ناشونې ده. د انصار الله د غورځنګ ویاند وویل د یمن جنگ په حقیقت کې د امریکې او د اروپایي وادونو د وسلو د پلور لپاره یو ستر بازار دی. د انصار الله د غورځنګ ویاند د چهارشنبه په ورځ المصري خبري چینل سره په مرکه کې وویل، امریکې، برتانیې او د یمن د ولس په وړاندې په جګړه کې ښکېل هیوادونه د یمن د ولسي ځواکونو له پرمختګونو څخه خواشینی دي، ځکه چې هغوی د سولې پسې نه دي بلکې نورې موخې تعقیبوي. محمد عبدالسلام ټینګار وکړ چې د یمن په سیاسي دوسیه کې زیاتې غوټې شته چې په اوربند او د محاصرې په ختمولو باندې د تیرهګرو په نه پاملرنې پورې تړاو لري، ځکه چې هغوی غواړي په دې چل سره د تیروتن لپاره وخت ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه، یرغلګر هیوادونه د جګړې په میدان کې ماته خوړلې خو اوس هڅه کوي چې د سیاست په لوبې سره خپلو موخو ته ورسیږي او خپله ماته جبران کړي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزان واسم ساسو پام را آروم د نن ورځې سیاسي تبصره ته چې عنوان یې دی، په افغانستان کې د موقت ادارې له رامنځته کېدو څخه د پاکستان ملاتړ. په کابل کې د پاکستان سفیر اعلان وکړ چې هیواد یې د افغان چارواکو سره مرسته کوي تر څو په افغانستان کې د موقت ادارې له رامنځته کولو په هکله موافقې سره مرسته وکړي. په کابل کې د اسلام آباد سفیر منصور احمد خان وویل چې د استانبول نړیواله ناسته به په جرمنی کې د بند د ناستې په څیر وي چې پکې افغان حکومت، طالبان او د دې هیواد سیاسي ډلې د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه خبرې اترې وکړي. دغه پاکستانی ډیپلوماټ زیاته کړه، اسلام آباد به هم مرسته وکړي چې د سولې د ټولو سیاسي اړخونو په تړاو من جمله د نوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو په هکله یوه موافقه ترلاسه شي. په کابل کې د پاکستان سفیر وویل که د نوې موقتې ادارې په جوړېدو او یا هم د افغانستان د سیاسي راتلونکو د پلان په اړه بحث وسي، مهمه دا ده چې ټول افغان لوري پرې هوکړه وکړي او له یادې هوکړې څخه ملاتړ وسي. په افغانستان کې د دایمي سولې د راتلو لپاره د موقتی ادارې څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه یادې ویناوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تر وخت مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د تیاریو د نیولو اعلان وکړ. د افغانستان دولت تر دې مخکې په دغه هیواد کې د موقتی ادارې د رامنځته کېدو سره موافق نظر نه لرل، خو اشرف غنی تر وخت مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندیز سره د موقتی ادارې طرحه یې د منلو وړ ګرځولې ده. په داسې حال چې د افغانستان ولسمشر طالبان ته د هر ډول واک د سپارلو لاره یوازې ټاکنې بولي، خو دغه ډله لاساس څخه د ټاکنو له مقولې سره مخالفه دي، او هغه د لویدیځوالو د فرهنګ او ډیموکراسۍ یوه برخه بولي چې په بېلابېلو پړاوونو کې د افغانستان د خلکو لپاره زیادې ستونزې رامنځته کړي دي. په همدې خاطر دی چې طالبانو د اشرف غنی له لوري د وخت تر مخه د ټاکنو د ترسره کولو له وړاندې سره مخالفت وکړل. د افغانستان ولسمشر چې نن سبا د امریکې له لوري د موقت ادارې د رامنځته کولو لپاره تر سختو فشارونو لاندې دی، تر وخت مخکې د ټاکنو د ترسره کولو له وړاندې سره چې د هر ډول موقت ادارې د رامنځته کېدو وروسته ضروري پړاو ګڼل کیږي، هڅه وکړه نړیوالو ته وروښي چې حتی د موقت ادارې رامنځته کول هم د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته نسي کولای. د موقت ادارې له رامنځته کېدو او تر وخت مخکې د ټاکنو له ترسره کېدو سره د طالبانو مخالفت یو ځلی بیا وښودله چې دغه ډله غواړي د ولس په غوښتنو او رایو باندې په سترګو پټولو سره ټول واک په خپل لاس کې واخلي، چې دغه مسله د افغان ولس او د افغان د حکومت له سخت مخالفت سره به مخامخ سي. دې ته په کتو سره چې طالبانو له موقت ادارې او همدارنګه تر وخت مخکې له ټاکنو سره مخالفت کړي او یوازې د اسلامي امارت په رامنځته کېدو باندې ټینګار کوي، دغه سوچ رامنځته کیږي چې د سولې له خبرو اترو څخه د طالبانو موخه دا ده چې ټول سیاسي واک د ټاکنو او د سیاسي ډلو او د خلکو له ګډون پرته دغه ډلې ته د یوې هوکړې له مخې وسپارل سي. د طالبانو دغه غیر منطقي دریځ ته په کتو سره شاید د دې ډلې او د افغان حکومت ترمنځ راتلونکې خبرې اترې چې د ترکیه په کورپتوب او د سیمې او نړیوالو په ګډون سره ترسره کیږي، د قطر د سولې د خبرو له بندون او د دې ډلې د حقیقي غوښتنو له روښانه کېدو سره مرسته وکړي. داسې ښکاري چې که طالبان په افغانستان کې د ټولو دیموکراتیکو او قانوني چوکاټونو د له منځه وړلو او د واک د انحصار غوښتونکي وي، نو د استانبول مذاکرات به هم له کومې نتیجې پرته پای ته ورسیږي. د سیاسي تفسیر پای. ایزانو د پروګرام په دغه شیبو کې به د حضرت علی اکبر علیه السلام د زوکړې د کلیزې او د ځوان د ورځې په اړه په پاکستان کې د دینی عالم مولانا شهید حسین مرکې ته غوږ سئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د شعبان د میاشتې یولسمه نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام د قدرمن زوی حضرت علی اکبر د نیکمرغه زوکړې ورځ ده چې دلته په ایران کې د روز جوان یا د ځوانانو د ورځې په توګه هم نومول شوې ده. مهرباني وکړئ که په لنډو ټکو کې د حضرت علی اکبر د شخصیت او د هغې د فضیلت په هکړه زموږ اوریدونکو ته ووایئ، او دا وایي چې هغه څوک وو او د هغوی تعارف څه وو. مهرباني.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو مؤمنانو ته، خصوصا جوانانو ته، د خیر او ورځې مناسبت سره چې د علی اکبر ولادت ورځ دی، پیدایش ورځ دی، مبارکۍ عرض کوم. د امام حسین علیه السلام کور کې 33 هجری قمری کې مدینه منوره کې خداوند متعال امام حسین ته یو خروغ ځای ورکړ چې امام ور باندې علی اکبر نامه کېږدوله. مور بزرګوارې نامه یې لیلا وه. څه کله پیغمبر اسلام رحلت وشه، نو پیغمبر اسلام چې امام حسین علیه السلام باندې ډیر زیات ګران و، ډیره زیاته مینه ورسره وه. او چې کلم امام حسین علیه السلام یې ولیدلې، نو پیغمبر اسلام خپل ځان ورته پڅیده. نو چې کله رحلت وشه، امام حسین علیه السلام ډیر زیات پریشان و، ډیر زیات خپه و. نو دې دپاره چې د امام حسین علیه السلام خپګان کم شي، پروردیګار عالم امام حسین علیه السلام ته یو ځای ورکړ ورته څه شکل و صورت لحاظ سره مکمل د پیغمبر شبیه و. دی وجه نه چې کله امام حسین علیه السلام یی چې کله کربلا کې دشمن میدان ته علی اکبر استولو، نو څو جملې یې لیدی چې وکن هغه جملات چې امام حسین علیه السلام ادا کړی دي د علی اکبر هغه شباهت پیغمبر اسلام سره ښیي. امام حسین علیه السلام ویلو وخت ټایم کې چې اللهم اشهد هؤلاء القوم، ای پروردگاره نن ته گواه اوسه دې قوم باندې. فقط برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک، چې دغه ته داسې کس روان دی، داسې کس ته زه ورته ورستوم چې هر لحاظ سره غد تا ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شبیه دی. خلقن و خلقن، هم ظاهری خوبصورتی لحاظ سره، هم شکل و شمایل لحاظ سره د پیغمبر اسلام شبیه دی، و خلقن هم دغه فضایل و دغه اخلاق پیغمبر اسلام غونته کی دی. و منطقن، اندیشانه دغه نوت دغه خبرې کوونی دغه هر څه حرکات و سکنات پیغمبر اسلام غونده دی. و کن اذا اشتقنا الى رؤیت نبی یک، مو چه کلا مشتاق وی چه مو وقته چه پیغمبر اسلام رحلت ده بعد دغه مشتاق کلا شواله، چه کلا دغه لیدل مو وقته لی ده کلا ده تا نبی وقته لیدل مو وقته لی نظر نه الیه، نمو با دی بچی طرف تسترگ غده ولی. یعنی علی اکبر دور زیاد شبیه و پیغمبر اسلام سره، چه کلا امام حسین تا ده خپل گران نکه یه دونه رت لاله، نو غب سترگ غره ولی خپل علی اکبر تا، و زکل سترگ و غره ولی ده پیغمبر اسلام اغا خروغ مینه بیور بانی ماتش وله، نیمه حسین امام حسین تا با قرار آغلالون. و علی اکبر یو دسی کور که تربیت وشه، چقا کور ده نبوت کور و غد امامت کور و ده امام حسین علیه السلام ده پاک لمنه که تربیت وشه، ار طول حسنات طول نکی را جمع کردی وی علی اکبر که موجوده وی. زکت یود فاطمه و زهرا سلام الله علیه حال مسه و بل طرف نه ده علی مرتضی مسه و و بیا ده امام حسین چه اغا پا باره که پیغمبر اسلامی چه الحسن و الحسین شباب اهل الجنه، حسن و حسین کم دی ده جنت سرداران و جنتیان و سرداران دی، د اغو خیروغ لمنه که تربیت شه. و جوانی حالات که وکن دوره زه مخصوص ده جوانان سره، نو خپلا ده جوانی یو دس زمانه ده، چه دی زمانه که انسان شداب وی خوشحال وی، هر قسم تا انسان طاقت پزه وی، نو دیر زیاد کمیبی انسان تا ده جوانی که ملویگی. وکن کچیر انسان ده جوانی اکم کمات غن خبر نوی کوم مقصد ده، نو غد جوانی کچری حاصل نکی، انسان چه کلا عمر تیر شی ضعیف شی آغا جوانی دوباره بیا نرسی. انسان هر سوره که بیا فریادو نوکی کوشش نوکی، دا یو دسی عمر ده چه انسان یه متی تیر شی دوباره دا رتلون که بیا نده. دیتا دا آغا دور دی چه دیتا تلهی دور نویل شویدی. دسی زمانه چه انسان هر کم استعداد ده، هر یو شه ده، کچیر انسان جوانیه که کوشش وکړلو غیب لاس راوړلو، نو بیا د انسان ته دوباره دا شه بیا نه رسی ورته کچیر د جوانی ورې ماتې ختم شوله. نو ما ګرانو جوانانو نه اندا تقاضا دی، لکه څنګه پیغمبر اسلام د پر اسوه حسنه ده، په کار د خپل ځان د پره د علی اکبر جوانی اسوه حسنه قرار کو، د دې ول حرکات او سکنات او فضل په کار دی مطالعه وکړو، غبنده په کار دی عمل وکړو. کچیر دشانی مو زندگی تیرا کړل ان شاء الله هیڅ کله به انسان زندگی کې پښیمانه نه وي او ځان د پاره په کارم دي چې انسان زندگی کې یو نمونه یو ایدیل قرار کی انسان په کار هغه کس نمونه قرار کی چې همه جهت نه هر طرف نه انسان د پاره یو نمونه وي یو اسوه حسنه وي ایدیل وي انسان د پاره نو خپل جوانانو نه اندا تک زاده چې بیا د ورستاسته ز مبارک یم ان شاء الله تاسو باندې مبارک شه او په کار سره د علی اکبر زندگی مطالعه وکړو او غا ځان لپاره ایدیل قرار کو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دا قلم خاوندان او د مشرتابه د سر مقام کتنه د تهران رادیو ګران اوریدونکو شه چاري او سهل اسقر عبدی لخپل ملګری سره
صادق حسین
تاسو خدمت ته حاضر شویم چې د قلم له خاوندانو سره د نوروز اختر د کتنې په حق له ځانګړي پروګرام درته وړاندې کړم. هیله دی چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خوږو اوریدونکو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1399 هجري لمریز کال د وری د میاشتې لومړۍ او د 2006 میلادي کال د مارچ د میاشتې 6مه نیټه ده چې د سپرلي موسم له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. نن ورځ د ایران په کال هنداره کې د ایرانیانو تر ټولو ستر اختر نوروز دی چې زرګونو کاله مخینه لري. نوروز اختر سپرلی او نوی میلادی کال لمانځو او په همدې دلیل له نن څخه د 1399 هجري لمریز کال د وری د میاشتې تر 14مې نیټې پورې د قلم له خاوندانو سره د نوروز اختر د کتنې په نوم سره له ځانګړي پروګرام سره د ستاسو په خدمت کې یو.
د نوروز اختر یو دود چې د دغستر جشن د تر سره کوونکی یو اصلي رسم دی. په نوروز اختر کې د یو بل کتو ته تلل او یا د کال په لومړۍ ورځ کې د یو بل کورونو ته تګ را تګ دی. د ایران د دغه لرغوني دود پر اساس په روان کال نوروز اختر کې موږ د ایران د کلتور او د ادبیاتو د برخې د یو شمېر لویانو کتنې ته ورځو او د دغه ټاټوبي تیر تاریخ وخت په سفرونو سره د نوروز په حق له د هغوی روایتونه تاسو ته نقل کوو. په دغه سفر کې مو هغه لومړنیو کتابونو چې پکې نوروز اختر ته اشاره شوې ده اشاره وکړه او تاریخ ته مو مخه کړه او اوسمهال لیکوالان ته ورسېدو. په دوی کې مو 14 کسان خوش کړل او ورسره مو د نوروز اختر په مناسبت کتنه ولرله. تاسو ته بلنه درکو چې په دغو ورځو کې له موږ سره واوسئ او د نوروز اختر په مناسبت له دغو هنرمندانو سره کتنه او د هغوی نظرونه له لاسه ور نه کړو. نوروز اختر ول سپیشل دی او د نوروز اختر سپیشلتیا له کوم ځای سرچینه اخلي؟ له اسلام مخکې د ایران خلکو نوروز اختر په ډیر پرتم سره لمانځه او هغوی به نوروز اختر له راز او نیاز دعا او ځانګړیو مراسمو سره تر سره کاوه. له اسلام وروسته هم په ایران او ځینې اسلامی هیوادونو کې د نوروز اختر دغه سپیشلتیا او احترام هم هغه راز دوام وموند او خپل دوام یې وساته تر دې چې د دینی روایتونو او حدیثونو حوزې ته ورننوتلې او دغه روایتونه د نوروز اختر د تثبیت سبب شول.
دا سې عید او اختر چې ځنګړي آداب لرلې دي او په هغه کتابونو کې چې له پهلوي څخه په پارسي او عربي ژبو ژباړل شوی دی په تفصیل سره نوروز اختر ته په کې اشاره شوې ده. د بیلګې په توګه د نوروز اختر په هکله ځینې آداب د جاهز بصری په لیکلي کتاب کې یعنی التاج کې په یادګار پاتې دي. ابو عثمان اور بنه بهر چې په جاهز مشهور وو یو خوشنویس او خوشتبه ادادی بو او هغه له 1300 هجری قمری کال څخه تر 2550 هجری قمری کال پورې وختونو کې ژوند کاوه او د هغه شهرت ډیر په ادبی پونونو کې د مهارت په دلیل دی. په دې ډول چې جاهز د ادبی نثر بچا بلل شوی دی. داسې لیکوال چې په علمي روده د بوټو ځناورو جغرافیې طب کیمیا او دارو پیژندنې په هکله یو شمېر لیکنې لري. له جاهز بصری سره د کتنې لپاره د عراق بصری سیمې ته ورځو. داسې ښار چې د جاهز د علم د زده کولو لپاره یې تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی. بصره په دوهمې او درېیمې هجري قمري پیړۍ کې د جوماتونو ښار وو چې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه پکې او دغه ښار د دینی سیاسي ټولنیزو او د کلتوري ټولنو مرکز هم وو. بصری ښار ته د رسېدا په وخت دې خبرې ته متوجه کېږي چې د دغه ښار د بېلابېلو پرګنو مختلفې ډلې په مراتب ډول په جومات کې سره راغونډېږي او په هر ډول موضوعګانو خبرې کوي. دغه ډلې په مسجدیون مشهورې دي او ویل کېږي چې جاهز له ماشومتوب څخه د مسجدیون ډلې یوه برخه وو. د بصری په جامع جومات کې له هغه سره په کتنې بریالي کېږو. داسې سړی چې په څیرې د بوډاتوب نښې نښانې ښکاره دي خو هماغه راز په ولوالي او روب سره خبرې کوي او په تیره بیا د نوي کال په لومړۍ ورځ یې ټنډه خلاصه ده او خوشحال دی. جهیز لومړی هلته ټولو موجودو خلکو ته د نوي کال د رسېدا په مناسبت مبارکي وایي، بیا خپل کتاب التاش ته اشاره کوي او وایي چې ما په مفصل ډول په دغه کتاب کې د نوروز اختر په هکله مطالب لیکلي دي. جهیز زیاتوي نوروز داسې ګټې لري چې په بل هیڅ اختر اوید کې نشته. په دوی کې د نوي کال رسېدل او د باج او د خراج یعنی د مالیاتو د ورکولو د موسم پیلیدل او د عاملانو او د متصدیانو ګمارل او بدلول او د درهم او د دینارو سیکو وهل او د آتشکدو یعنی د ورتونونو د اوبو د اچولو د ځایونو پاکول او د قربانی ورکول او د ودانۍ او د کورونو جوړول وغیره وغیره. جهیز خلکو ته وایي نن ورځ له باچا څخه د داورانو یعنی د قاضیانو د پوښتنې ورځ ده. له هغه غواړو ډیر توضیح ورکړي او دا ډول خبرې اورو نو خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې خپل لیکونه ورکړي او له هغو یعنی خلکو څخه لیکونه او شکایت لیکونه اخیستل کېږي او رباندې غور کېږي. کچیرې په هغوی کې د باچا لخوا کوم ظلم شوی، لومړی له هغه عدالت پیلوي او دغه پیښه د هر ظلم سریزه ګڼي. باچا په دغه ورځ وایي چې د خدای پاک په در کې هیڅ ګناه د باچاهانو له ګناه څخه لویه نه ده، ځکه چې خدای پاک باچاهان په خلکو واکمن کړي دي چې هغوی ظلم لرې کړي او د هیواد سرحدونه او خاوره له تیری کوونکو څخه په امان کې وساتي او د خلکو په ناموس او شتمنیو خېټه ونه چوي. کچیرې باچاهان په خلکو ظلم وکړي، د نورو خلکو په شتمنیو خېټه واچوي، نور خلک هم حق لري چې په هر ډول خلاف کار ترسره کړي. بیا د حق او د عدالت پر اساس د خلکو په دعوه او شخړو غور کېږي او کچیرې په باچا د کوم سړي حق ثابت شي نو هغه نوموړي سړي ته د خپل حق ورکولو ته ژمن ورکوي او کچیرې دغه حق نه ثابتېده، مدعي یعنی دا کوونکی چې دروغ یې ویلي دي بندې کېږي او هغه ته سزا ورکول کېږي.
په جومات کې په موجودو خلکو کښې ولوله رامنځته کېږي او د دغه ښکلي رسم او دستورو ستاینه کوي. داسې دستورې چې عدالت غوښتنه او خلکو ته پام کول او د ټولنې له واکمنو څخه د ولس رضایت په څومره ښکلي ډول د نوي کال د پیلېدا په وخت احترام کوي او هغه اجرا کوي. جاهز ټول خلک چپټیا ته وربولي او د نوروز په هکله څو روایتونه، افسانه او اسطورې کیسه نقلوي. حقیقت دا دی چې جاهز د کیسه او د روایت په ویلو کې بې ساری دی او په مهارت سره هغه څه چې د نوروز اختر د مخینی او د لرغونی په هکله یې په کتابونو کښې لوستې دي بیانوي. په جومات کښې موجود هر یو سړی له جاهز سره میلاویږي او جوړه تازه ورسره کوي. بیا خلک له جومات څخه ځي. زه مخته ورځم او مبارکي ورکوم او د جاهز پوښتنه کوم. هغه په جواب کې وایي، زه ډیر نیکبخته یم او وزیر زما درای پر اساس په کارونو غور کوي. د خلیفہ سلی یو بل پس رسیږي، شخرم شلکم او شلباس اچوم.
د تهران ریډیو زتمن اردن کو زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
نوروز په ملتونو کې گرانو و محترم و دوستانو دا تودو سلامونو پوڑانده کولو سرا دا دا زیب شاهین
او زا فاطمی
نوروز پا ملتونو که نومی خاص پروگرام سرا ساسو پا خدمت که حاضر شیویو. پا دی پروگرام که با پا تاجکستان، ازبکستان، قازاکستان، ترکمنستان هیوادونو که دا نوروز لدودونو سرا بلد شو. نو خدا پام ورتو که
نوروز یعنی د ایرانی کال لومړی ورځ، اگر چې د ایرانی ټاټوبه له نوم سره یې پیوند خوړلې او زرګونه کاله مخینه لري، خو د ډیرو هغو خلکو ګډ اختر دی چې د ختیځ په پراخ ټاټوبه کې ژوند کوي. له دې ډلې کولای شو د ایران د ګاونډیو او د مرکزی آسیا او قفقاز د هیوادونو، افغانستان، ترکیه، عراق او د شبې قارې د هیوادونو یادونه وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1438 هجري لمریز کال د کپ په څلورمه چې د 2010 میلادي کال د فبروري له دریمې سره سمون لري، د یوه پریکړه لیک په صادرولو سره د مارچ 1 چې د وري له لومړۍ نیټې سره سمون لري، د 49 مادې په چوکاټ کې د سولې د کلتور په توګه د نوروز ورځ د نړیوال ورځې په توګه په رسمیت وپیژندله او په خپله کال هنداره کې یې ځای ورکړ. د یوې نړیوالې ورځې په توګه د نوروز اعلان د دې لامل شو چې اوس مهال د نړۍ له 310 میلیونو ډیر کسان هر کال د نوروز جشن ولمانځي. مناسبه وبلله چې په دې غوره او مبارکو ورځو کې چې د طبیعت او پنځون د پسرلي او د ګلونو د راټوکېدا فصل او د کائناتو د تلپاتې والي یوه ننداره ده، په بیلابیلو هیوادونو کې د نوروز د دودونو او رواجونو په بیان سره دې لرغوني او ګډ میراث ته کتنه وکړو.
تاجک د تودو وینو والا فارسی ژبې خلک نوروز د ایرانیانو په سیر لمانځي. د تاجکانو له نظره د نوروز جشن د نورو جشنونو په پرتله ډېر اعتبار او اهمیت لري. له همدې مخې نوروز چې د دوی د نیکونو ملي اختر دی، د دوستۍ او د ټولو موجوداتو د ژوندي کېدو راز بللې کېږي او د هغو د خیدر ایام یعنی ستر اختر په توګه لمانځلې کېږي. په تاجکستان کې د نوروز لپاره چمتووالی د نوي کال له ورځې څو اونۍ وړاندې پیل کیږي. ګرد او دوړې له کورونو او سیمو لرې کیږي، خلک نوې جامې اغوندي او په نوروز سره زړونه ځوانېږي او د یو بل کورونو ته ورځي. تاجکان هم د ایرانیانو په شان په نوروز کې د هفتې سین دسترخوان غوړوي او لویان کشرانو ته ډالۍ ورکوي او د ځوانانو په څنګ کې د دعاګانو او قران کریم په تلاوت سره نوې کال پیلوي. د نوروز پر اتلو سره په هر تاجیکی کور کې دسترخوان اوار وي او میلمانه د خیر په دعا سره د دسترخوان چارچاپی رکینی. په کلیو او وړو خارونو کې خلک هغه مهال چې نوروز ته 15 ورځې پاتې وي په یو ستر میدان کې راټولېږي او خوښي او خوشاله کوي. په دغه ورځو کې ځایي مسابقې او سیالۍ لکه غیږ نیونه او د اس سپرلي ځانګړې خوند لري. په دغه ورځو کې نور مراسم هم ترسره کیږي چې د هغو په اند د کښت او کار اهمیت بیانوي. په دې مراسمو کې دهقان د زرګونو خلکو په ټول کې شعرونه وایي او په پټیو کې کار پیلوي. په دغه وخت کې سو تاجک نوي ځوانان په ځای لباس کې دا شعرونه تکراروي او په اړول شوي پټي کې تخم شیندي او په ځای لباس کې تاجکي ماشومه جلې د پسرلی د سیمبول په توګه د ځمکې ته داخليږي.
د ګل سرخ د جشن منزل هم له هغو مراسمو دی چې د منځنی اسیا په تاجک میشتو سیمو کې د لاله ګل پر اټو کې دا سره تر سره کیږي. دا جشن معمولا د وری په میاشت کې د 3 ورځو لپاره تر سره کیږي. په لومړۍ ورځ د جشن د چمتوالي په لړ کې صحرا ته د ګلونو د راټولولو په موخه ورزي. د جشن په ورځ خلک د نویو جامو په اخیستلو سره له شار بیرونی یو ځای ته چې دوی ورته عیدګاه وایي ورزي. دلته یوه ډله چې وړاندې ټاکل شوې وي د لاله ګل او د پروردګار په ستاینه کې او د ظلم او ستم په غندلو کې شعرونه وایي. بیا د اختر دسترخوان غوړېږي او خلک خپل ځانګړي ملي خواړه خوري او بیلابیل مراسم لکه لوبې او سیالۍ ترسره کیږي او ځایي موسیقي هم غږول کیږي. په دریمه ورځ خلک د خپلو مړیو په تیره د قوم د مشرانو قبرونو او زیارتونو ته ورځي. د تاجکستان په شمالي برخو کې په نوروز کې میرمنې د تاجکانو ملي خواړه اشپلو پخوي او خپلو ګاونډیانو ته یې ویشي. په جنوب غربي خطلان ولایت کې بیا د درویشانه په نوم د ښځو له خوا یو دسترخوان غوړول کیږي او د سیمې خلکو ته د بیلابیلو ځایي خوړو د خوړلو بلنه ورکول کیږي. په جنوب ختیځ ولایت بدخشان کې هم بیلابیل مراسم ترسره کیږي او خلک د نوي کال په لومړۍ ورځ د بخت ویشیدا او برکت په موخه یو بل اوړه ورشیندي.
په ازبکستان کې د اوری د میاشتې لومبه نیټه رخصتی ده او ازبکان د دې ورځې په نامه پرتمین مراسم ترسره کوي. د نوروز په ورځو کې ټول ازبکستان نوروز بڼنی سي. خلک په خارونو او کلیو کې د اختر نوې جامې اغوندي. لارې کوڅې میدانونه او باغونه پاک او سوتره ګرځول کیږي. د ګلونو ګرځولو ځانګړي مراسم هم د ازبکستان په کلیو ولسوالیو کې دود دي. ګل ګرځون کې چې ماشومان او نوي ځوانان له نږدې غرونو او غونډیو څخه د پسرلیزو ګلونو په راوړلو سره پسرلی د راتلو زیری ورکوي. په ازبکستان کې له نوروزي مراسمو یو یې د سمنک پخول دي چې په ځانګړو تشریفاتو سره ترسره کیږي. د دغو خوړو له پخولو وروسته په مراسمو کې حاضر کسان په خوښیو او ګډېدو سره بدل بولي. په ازبکستان هیواد کې د نوروز په جشنونو کې نور دودونه او رواجونه هم شته لکه د خلکو د خوخي کاروان یا عمومي ګرځیدل راګرځیدل د اسورلي غیګنیونه او نور ډول ډول ورزشونه دي. له شاعرانو او لیکوالانو سره د شعری مجالس جوړول، د دینی مشرانو او بزرګانو زیارتونو او قبرونو ته ورتلل، په مړو د فاتحې ویل، یو بل ته د نوروزی ډالۍ ورکول، یو د بل کورونو ته ورتګ او د هفتې سین دسترخوان جوړول د ازبکستان د خلکو له نوروزی دودونو شمیرل کیږي.
قزاقستان خلق نوروز پسرلنی اعتدال بوری او پا دی باور دی چی پا دی ورز دا آسمان ستوری ابتدایی تیکی تا رسیجی او هر زایی تازه کیجی او دمزگی پا مخ خوشی او خوشالی رامسته کیجی. دا هغوی پا باورونو نوروز دا سی او ورز دا چی دا سمرقند نیلی او آبی تیگه او بکیجی. د کال د بدلیدا پاشپه هر وګړی دوه دانې شمې د خپل کور د بام په سر لګوي او کور پاکوي، ځکه چې قزاق وګړی عقیده لري چې نوې کال کې د کور پاکوالی د دې لامل کیږي چې د کور غړي په ناروغي او بدبختیو ونوري. د نوروز په شپه قزاقي کلیوالي پیغلې د آس لغوخې د ویقی آشار پنوم خواره پخوی او زوانانو تا ده خوارو ده خوارلو بله نور کیوی. ده نوروز پنی مشپک زوانان یو تون تیز رفتار چالاک او سرکش آس زین کیوی، لیوی لوزی که سرا پا غارکی اچوی، پنی مشپک پا کچو که خوشی کیوی ترسو پا ده دول خلق لخوبار پاسی. لوزی که پا حقیقت که ده پسلی سمبول دهی چه خپل راتلل ده آس پسر طول تا اعلانوی. د نوروز په اختر کې خلک نوی او سپین کالی اغوندي چې د خوشی او خوشحالۍ سمبول دی. د دوستانو او آشنایانو کورونو ته ورتلل، د ګلونو د ګیډیو ډالۍ کول او له نوروزي میلمنو پالنه په قزاقو کورنیو کې دود ده. قزاقان په نوروز کې د نوروز ګوژه په نوم یو نوروزی آش پخوي چې د ژمي او ژمنیو خوړو د تیرېدا مانا ورکوی. دا خواړه له وو غذایی موادو پخیږي. د نوروز په ورځو کې په قزاقستان کې مشهوري لوبې هم ترسره کیږي چې تر ټولو مهمه یې قول توزاق دی چې د نرو او ښځو لوبغاړو په منځ کې ترسره کیږي. په لویو ښارونو کې په عمومي میدانونو کې یوه خیمه درول کیږي او په دې خیمه کې له میلمنو پالنه کیږي. نوروز د قزاقانو لپاره مقدس دی او که په دې ورځ باران یا واوره وویریږي، هغه په نیک پال نیسي او په دې عقیده دی چې ښه کال به ولري.
په ترکمنستان کې هم د نوروز اختر د نوروز بایرامي په نوم په پرتم او اسمت سره لمانځل کیږي. د دغه جمهوریت له استقلال وروسته د نوروز جشن د دغه هیواد د یو پخوانی او لرغونی جشن په توګه احیا شوی او هر کال د نوي کال لومبه ورځ رخصتی وي او خلک د نویو او ځایي ترکمنی لباسونو او جامو په اغوستلو سره دا جشن مانځي. صدقه ورکول، د خدای په درگاه کې دعا کول او د ترکمنستان د خلکو لپاره د برکت د دعا د ترکمنستان د خلکو نوروزی آداب او دودونه دي. یو شمیر نور نوروزی دودونه چې د ترکمنانو ځانګړي دي او دې جشن ته یو ملي اړخ ورکوي د نوروز کوجا په نوم د خوړو پخول دي. نوروز یارمای او د سمنک پخول او د ترکمن ځوانانو لخوا د مختلفو لوبو ترسره کیدل، لکه منجق آندی یا د منجوک غورځول له پخوا نه په ترکمنانو کې دود و. یو شمیر نور دودونه چې له پخوا زمانې نه په ترکمنانو کې پاتې دي او اوس هم دوام لري، د اسونو ځغلول، غیږ نیونه، له لور ځای د دسمال د اخیستلو لپاره ټوپ وهل، د چرګانو جنګول، شطرنج او د اختر د مبارکۍ لپاره د یو بل کورونو ته ورتګ یادولی شو. په مجموعي توګه ویلی شو چې اوس مهال د نوروز اختر په ترکمنستان کې د دوستۍ، د روره او یووالي په اختر بدل شوی دی.
درنو محترم اوریدونکو، وخت په پام سره خپل دغه پروګرام هم دلته پای ته رسو، او د نوروز او د ملتونو ترمنځ د نوروزی دستورو او دودونو سره آشنا کېدل به سبا پروګرام ته پریږدو.
الله مو مل او ملګری شه.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واوریده. ستای څخه ډیره مننه کو چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Oh,